درنو دوستانو ستریم شید از ادل ریو یوی بلی خبرونه که محر کلیکم زا جمالندیم و وقت دا سهار لس بجی شوی پا دی خبرونه که نن دا جمعه و رزدا و دیر برخی دا زاده ریوی مجلی تزنگل شوی دا خو پا سرکی خبرونه و ریپورتو نملرو پا مکره دا دی ست خبرونه تا اوسم خبرونه تاکر شوی چه سبا دا قطر پا پلازمین دوها که دا امریکا و طالبان و ترمنز دا سولی هو کلا لاس لیک شی. پا کابل کی پرون پای وچاودنه که یو ملکی که سوشل شوی و لس نور تپیان دی. او ایرانی شارواکو اعلان کرده چه نن با دا کرونا ویروس دا سرایت یا خبریدو لویری پا تهران که دا جمیل منز نکیگی. بشپر خبرون واوری پا سرکم دا افغانستان پارا. په پام کې ده چې سبا د کب په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو څه باندې یو کال راهیسې کار وکړ. په همدې حال کې د رپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بېلابېلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسېدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخروه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استازی زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوه ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروې امینی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نه دېش کنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قومندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
اغلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د نوو اخته کسانو شمېر له سلو اوښتی چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامله ده. د ایرنا خبري اژانس د رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایروس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیال وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایروس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمېر شپږویشتو ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایروس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریسیوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي ښارګوټي ته لېږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو هیئت له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د ټینګولو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو 6 پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلیه وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوحې ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نظر غوښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغوښتی وي. زمونږ د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کیږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحا کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشن آسمان لندی خبرونه سبا خبریگی چې پکې به په دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه پراخ بحث کیږي چې پکې به زموږ میلمانه همدارنګه له قطر څخه زموږ همکاران او ستاسو اوریدونکو څخه یو شمېر اوریدونکي برخه اخلي. دا خبرونه سبا مه هیروي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو بل ریپورټ راخلو، هغه دا دی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اعلان سره د نورو ولایتونو په شان په بلخ کې هم چارواکي وایي چې د نامنیو کچه راټیټه شوې او بشری خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورټ راکوي.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرتسري سولې ته د رسیدو لپاره هیله مند کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک پکې په تېرو یوه اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتله او شولګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیات دوی چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري او هم ښوونځیو او سیمه ییزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تګ کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکي احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي. د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت پخوا ته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انتنونو ته لاسرسی لري چې پخوا پری کېدلې، او داسې نورې ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخیم رو به کاهش است، مردم تنازات بره به شفاخانه و
بعد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی ښوونځیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی وایند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېره یوه اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټن ځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې، او طالبانو هم دا رعایت کړله، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
مال جنگ زرات شوی دا سمه بدی سیگی
پیواسی ما که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګری شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل کونړه د امنیتی ځواکونو په ویاړ د جوړ شوی مشاعرې راپور برابر کړی. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق منګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د اوسه پورندي و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماستری هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې
او په ورېښمین خیال کې به پاچا ته د ښاغلي اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري ښایستونه به لوټېږي. واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلي. پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو ژبې دا قزلباشا سندرغاړي به نور کله هم لسپینې سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي نه به بیا د سور او تال په پرکیفه لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. د پښتو ژبې ډیرا وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په شپږمه ل دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهوره شوې وه بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخادم ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخاده قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر غیلې وکړي خو هیڅ چای غیلو او زاریو ته ونه کتل.
کدی تن کری تلوار او کا رش جانا نه
رښتیا هم د محجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلې نننې غنا د اروخادي محجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتي ځواکونو په ویاړې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د غنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړو. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبری وکړی او د افغان ځواکونو سرخندنی وستایلی. له شاعرانو او لیکوالانو یو غوښتل چې د خپل سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنی وکړي.
زه د تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټول هغه قائدی برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زمونږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ پزان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته پزلونو کې ځای ورکړی.
ہمیش نگر کے جانا سربازا دربان دیانا افغان سربازا دربان دیانا افغان سربازا کام دکھ منتا تل سی مس پر
د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانیو او اوسنیو لاسوهنو په اړه ویلي وو. سائم رمضان دے ویلی چی دا افغان ځواکونو سرخندن په برکت دا آرام سا خلی، نو ځکه ملاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو د پاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو لپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال د غورز د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډېره له حقیقت لرې نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج خلو.
هنر جاج
زه هم په غاوره غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموزو مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم. خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله نا کله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه انداز اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و، د غره نه اړامه غرور یې خوښ و، د سیند مست څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښو یې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستورو واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شوه چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرنده ورانه وه. او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهی تور ځینې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کری غوه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروښاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری لا څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلانده ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډېر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم سیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستي او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخښلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنایې کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپېژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپېژند. خو که څه هم اروښاد ننګیال اوس زموږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټېدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زوره یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پېژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلي دا کلی مه ورانوئ، او لای هم موږ له زمزمې سره اوښ کې تویو او تکرار یې وایو، دا کلی مه ورانوئ، ګورئ چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه، یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني، دا کلی مه ورانوئ. که چیرې دغه آزاد شعر ته ځیر شو، نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې کچيري یو ډیر ستر قاتل هم ولولي خای په زړه کې نرمښت قائم شي. او یا در وخت هغه شاهکار نظم لا هم ورو او د خپل رنزورو احساساتو سکروټي پر تازه ساتو چې وای بنگړیواله توړې بیا پر کلی راغله. بنگړیواله شرنګ پر ولو د خایسته رنگونو څنګه بنگړیواله زموږ د کلی د ظلمیو د تالیو د نازکی غټې وګم بنگړیواله زموږ د کلی د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک سفر کې د فوزیانو هغه استاد چې سر او کار یې لټوپاک مرمۍ سنگر او جګړې سره هغه چې زړونه یې لډبر ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن لوجلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي. آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دې په ډیر عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې اے ښکاري آشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکنی بچي. پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. پدې کې شک نشته چې خدای بخله ننګیال په ترکیبونو استعارو کنایو سمبولونو او نورو لفظي او مانوي سنتونو کې د وخت یو میړنې شاعر زموږ د ځوان کول یو شمیر شاعران لا هم د پر پله روان دي. د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلې. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجه ته ورسو او د همدغه درجه پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندۍ دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یوې پیښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شونو د مانوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډیره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکي توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ترازونو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلې بریښي. دلته یوازې د آزادو نظمونو یو بیلګه راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیګو غیګو څپو غرونو کې بربند ناڅو. هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غټۍ ښکلوي. خوزه د کپ پشانی ساده مچکو سمندر کلامبم، ته لکسر انګور په وینو لندا زما د لاسو د ونی څنګه کی ټالونه وهی. موږ نه یزید او نه حسین لیدلې. له خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شي، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. کچیر موږ د بنگړیوالی او یا هم د ښکاری نظمونو تزیر شونو وبګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یو داسې غښتله پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادي او وسکار دی. خدا چاره بیا دته ډیر اسانه و دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاری جوړ کړي، خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفو ساينه نه د کړي، تل یې دی و دریمګړي په سرګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی. هغه څه یې راخستی چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلی څه وشول، سپینی وګمې څه شوې چې به خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپیرا غزو تلکه ستړې بازینګر ګډوي. تاس پرلې څه شو دا زر کې چیرې لاړې. د دې طبیعت له یو شمیر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډیرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوی نه وي نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوی انسان اخلي. زلف بیا د ستورو پر بام پریوتې، شپې شوې سحرونه پانه پانه شول. او یا ستا می د زلفو په یاد ګرانې داسې لوبې کړي چې می باغچې باغچې کرلې په زیګر ګلونه. رانه به هیر شي هغه ستوري په وصال د ماخام، خو داسې مګده په کمڅو د مازیګر ګلونه. کچېری پاروي لحاظ هنر سیډونو د غختلی هنر لپاره به یو توګه هم ضرور وي چې د هنر وړاندوینه باید اونش او که چیرې د هنر وړاندوینه وشوه نو ښایي د هنر هنري مالګه راکمه کړي. مګر داروخاد ننګیال په شاعرۍ کې په هنر کې دغه اړین توګ ډېر ښه پالل شوی، نو ځکه ترې شیبه په شیبه خوند اخلو. او دا تلوسه موږ ته دا پوښتنه راچوي چې ووایو اوس به څه کېږي. لکه هغه په یوه نظم کې داسې وایي، دا د سپرلي د شینکي باد وزرونه چا تړلي چې د سپوږمۍ شونډو کې تورو وریځو ځاله کړې او د شیطاني شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ لنکونه کتری کتری راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسو پورول ولې نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینه نشي کېدای. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دي. داروخاد ننګیال شاعري، روان موسیقیت او جلا تالونه لري چې د روان موسیقیت، لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخاد د زړه درد زمزمه کړي او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپکړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی. پیگ دا خیبری تن دا چھ بیا پوینو ما تشی گرم مارا کدا سڑی دو تے چھ پرینک دی نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوس دا شرنگ لری تاو پا شرنگ خدا چھ پی دو تے چھ پرینک دی. کپٹولا کیو وایونو یو پیاوڑے شاعر او هنرمند باید پا هنری گان سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگڑی لارولے او دا لار پا شوری توگا تاکیب کڑی. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاس څښتن ګڼل شو. د طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکي هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو او اوس د اروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګري ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موضوعونو تارونو یې له خولې کرغې راباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندۍ ساتلی او نن هم ژوندۍ دی او بیا به هم ژوندۍ وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یو بیت پای ته رسوم. پوروړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیره په ډیر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډیر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یوه شعري ټولګه سپینې سپینې موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار
یره شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غن شوق پیدا شو. بیا څو وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
دا سې ته دی کم کالو چې تاسو دا شعر لیکلو کم وخت وو؟
یاره زما خیال دی 2009 وو.
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی؟ اکثره داسې چې ځینې شاعران چې موږ ورو هغه د یو څه نه متاثر شوي، هغه شاعر تر ورته د حالات نه متاثر شوي یا مین شوي یا د خپل محبوب د وجنه یا هغه حالات داسې چې هغه سړی نشي زغملی، هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو داسې څه وو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعرۍ ته مخه کړه؟
یاره د مینتیا ده خو نشم ویلی، ولې چې دغه وینو بیا به دغه آدم خان، درخانۍ، لیلا مجنون، دغه خلق چې یادېږي د اوسه پورندي و بیا ښه شاعرانو زما په خیال چې نور شاعران به نه وو. ولې چې هغو څنګه مینه کړې هغه و خدای نه چې اوس هغسې مینه څوک وکړي. خو دغه شعر مې خوښ و، شاعري مې خوښه وه، بس د هغې وجې بیا دغه حالات هم زموږ د بنیر ډېر زیات خراب شو. نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه. نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د خبرو نه چوړم دا چې د کم حالات راغلي او دې ستاسو د شاعرۍ ته ستاسو پام راوړم.
شاعری خو بس د حالاتو نه کیږي نو هر قسم حالات چی کړ
د شاعری ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا رحمان بابا حمید بابا داسې شاعری م لوستي وو
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی دا بیا مې خاطر کتلی بیا مې حمزه بابا کتلی یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی دغه شاعران ټول مې کتلی دي نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه متاثر ومتې ما وی چې زه خپل شعر ولیکم کوشش مې کوو نن مې کتاب چاپ شو نو خوشحاله یم
منیر بنیرۍ صاحب خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیزه سیمه پیدا کړې ده بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکن سیمه شوه بنیر سیمه شوه دغه علاقې چې کوم دي سوات زمونږ سوات شو دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي دلته مونږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران راټوکېدلې دي سایل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که مونږ واخلو دا ځوان نسل چې کوم دی دا ډېر ښه شاعران راټوکېدلې دي نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغې سیمې ته کوم یو ورکړی دی دغه د شاعرانو په راټوکولو کې د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه د دغې سیمې ښکلا
خامخا به لري ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي او چې کومه په کلو کې بانډو کې په غرونو کې خلک پیدا کېږي نو دغه چینارونه ګودرونه دغه غرونه نخترونه دغه بستای نو د هغې سره بیا شاعري نور هم ښکلې کېږي
ستاسو منیر صاحب تاسو به په دې خپل شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ قافیې ته وزن ته قافیې ته پیغام ته تصویر ته کوم شي ته ډېر پاملرنه کوئ
زما چې په شعر کې پیغام یې کړی دی پونه قافیې په کار ده چې خیال سړی وساتي خو خیال ښه په کار دی پیغام پکې په کار دی په شعر کې پیغام ضروري دی چې څه پیغام خور شي که نه څه میسج پکې نو داسې شاعري په کار ده
نو تاسو کوم تاسو د خپل شعر کوم فني اړخ ته ډېر پام کوئ
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیسټم په کې ډېر کم
مطلب پیغام تم ډېر پامي
جی او
منیر صاحب دې اخرو کې ورستوي کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتې ده دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی نو آیا تاسو هم په دې تصور یو کنه تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهر یا پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي تاسو دې باره کې صرف پام لري تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لرو بر کې نو دې باره کې څه ویل غواړئ
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې بیا به ستا پسې بل راځي بیا به بل راځي نو که دغسې نه وی خو بیا به شاعران هم ډېر وو او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسي بس بیا به بل د پسې را رسي بیا به بل را رسي نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي
په خپل شعر کې لر وبر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغام یې د امن پیغام یې د مینې پیغام یې دغه پیغامونه ضروري دي یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي دا غزه خلق دلته د کوزی پختونخوا خلق د بری پختونخوا پسې کنزل او د بری هغه په کوزی پسندا لک خلق ته خو په کار نه ده چې داسې وشي چې دا سوشل میډیا د زمو سره لکه مونږ لچا کور جم نه راکاو خو اوس دار سړی سره خپل چینل ده نو د خپل کور د خپل کمرې نه یو پیغام خورولی شي زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو مینهناک یو د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بله د مینې پیغامونه ورکړي نو زما په خیال چې هغه به پایده وکړي او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي نورې بدامنۍ ترې راځي نو زما په خیال چې دې نقلار شي نو ډېره پایده به وکړي
تاسو هم خپل ځوان شاعر ماشاءالله ځوان یې په دې وروستیو کې په لرې او برې پښتونخوا کې خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې بنیر کې دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل ډېر ښه شاعران راوټوکېدل آیا دغه شاعران نه مطمئن یې او خوشحاله یې چې دا شعر دا کوم ډګر چې دی دا میدان چې دی دا به لا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینهوال پیدا کړي او دا سلسله به همسره روانه پاتې شي
نو که دغه شاعران کمزور هم دي خو چې دغه کمزور هم نه وي او د ده نه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه نو دغه کمزوریم په الحال ښه دي په دې وخت کې که د دې نه ښه راله هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو هغه ځای به ښه شاعران ونیوي خو میدان به خالی نه وي نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم او چې یو سړی کمزور شعر لیکي روان بای ښه شعر به هم ولیکي که نه، خو چې ته یې د مخکې نه له زړه وټکې نو بیا به زما په خیال چې په دې شاعرۍ په میدان کې څوک پاتې نه شي. که ته په ما تنقید کوې زه په تا تنقید کوم، نو بیا ته شعر ولیکې نه به زه شعر ولیکم، دا میدان به خالي پاتې کېږي.
داسې م ګڼله چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینوال په لرو بر کې پیدا کوي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي.
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به هم چاپ کړم او خلک به مې واموري، خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه. نو زما په خیال چې چاپ کېږي نو خلک کتاب اخلي کوي کتاب ګوري، نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري.
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کړي نو ډېر خوښ به شو.
نو شعر خبره ده دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي، عربیان ټول ښکلي دي، عجمیان ټول ښکلي دي، زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي، مقتدیان ټول ښایسته دي، امامان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، کدی د لر کد بر افغانان ټول ښکلي دي، منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي.
ډېره زیاته مننه منیر
لونګا
او خوښ مې نه شوې، یا غنم رنگ خوښ مې نه شوې، یار وینگا خوخ میں نشوے، دتر جنگا خوخ میں نشوے، دستر گو جنگا دستر گو جنگا تا بٹول مر کو ما گم گئے
دیر
سوا گم گئے
دیر سوا دیر
سوا
کجون کوي سپینی سپینی ماوا یا کجون کوي وینی تا باوا یا کجون کوي سپینی سپینی ماوا یا کجون کوي کفر تا دسرا کفر ماوا یا کفر تا دسرا کفر ماوا یا کفر تا دسرا کفر ماوا یا کفر تا دسرا spine spine maaya kajwan kare vini ta baaya kajwan kare spine spine maaya kajwan kare دلتا جون پلوئی منافقت کی گی جون پلوی منافقت کیگی زهر تا خواگوایا که جون کوی سپینی سپینی موایا که جون کوی وینی تا بوایا که جون کوی سپینی سپینی موایا که جون کوی.
تاسی له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري د رادیو مجله په دې برخه کې اوس زرپانه تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسی نوم عمر دی دا کیسه وګمه جبار خیل کوي
زرپانه اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې وخندل نه غواړم په دې اړه څه وایم ولی نه پوهیږم څو کاله نوی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم ښوونځي ته ځي هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شېبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل خپله دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مل وسته مطلب لسانس يم غوختل می پاروا پوهنه کې ماستری هم وکړم خو د واده فدریم کال می زوی بشو او یو کال پس می زاو خاون سره جلا شو پات یو کال زده کړې می په تنهایی بشپړې کړې ولی سره جلا شوې مګله اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولی وو خو واده مو په خپل خوخه نه وو او پایلې خنه وو هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه دروختون په کومه خپل نار سمایان شو هم دا سا کالی ور سره واده وکړ خانو هغه بخکل او شتمنه وی کڅنګ هو پینځوشت کاله نه خپل انجلې ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوستون زلري څه ستونزه عصبی ناروغي لري د فراموشي ستونزه سره مخ ده ورس کی څو ساعته بي ځای خبرې کوي چانه کوله ځکه لی ودا سکا سره واده وکړ چې عمر یې لده لاس کاله زیاتو سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولی دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به څو کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د څو یم پنځه ویشت کلنه یې میرمن وار خطا شو دا چا درته وویل سړی پکړاس وخندل همدا تا خپل راته وویل خپل خبرې دی وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دی ویلې نه نه ټول دی راته وویل یعنی څه یعنی دا چې اوس پنځه دیرش کلنۍ په اتلس کلنۍ کې دی واده کړی او په یو ویشت کلنۍ کې دی زوی شوی په دوه ویشت کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی په 19 کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغ شوی او هو رښتیا زوی دی اوس د 12 کلو دی میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله مننه چې دا هر څه د خپل راته وویل اوږده عمر دې نصیب شه
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅک نیسی ورواچ ولا سونه ګران یاند وبو اخسته اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه توګه نه راخولي کړي او د شعر په ژبه وړاندې کړي دي هغه که د ښار لرناګانو متاثر شوه خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی کله یادوي چینار یادوي او چینه یادوي د ورخمین خیال په نننې برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو پاچا ته خدای خبر چی زب څومر گناهکار يم جوړی کړی می بلا توري او زغری زده دی خار یو سپینګیر او ستاکار يم مالی دلی دلته توک په توک لخکره دا مانی کلو دان کلو رانا مالی دلی پاچاهان تللی راغلی کلا نورو دروازی ورماتی کڑی کلا خپلو پکی خپل خلق وجری نو پاچا هسی خبر رانو اگدیگی اوس تی تا تا پسل واری مبارک وی دا پرتم توغ دی تردیر رپان دوسا و خمان دیل یا کتو در تردک وی دل تدیر واکمنی دی مالی دلی چشاهان یه لتختون پرزی دلی مالی دلی ورونو ورون رانده کری و تاجون لسرون غرزی دلی زمایاد دی و لسون پاری دلی قیامونا پاتونون خوری دلی دربارون پسرو وینو کی لڑلی خایستون لخارون لوٹلی دا ولسا عجیب شان ولسته دا ولسا عجیب شان ولسته پچا جوڑی دی گنبد مینارونا ها چه خپلی لتخت غرزولی پڑیو باندی المانز زیارتونا زینی زینی پا زرون واکمنی کری دی کلونه لمر گروست هم خاغلی خود زینو ی بیا شناختی نڑولی والا مڑی لقبر رایستلی نو پاچا پام دی دا خدای وی پام دی اوسا دلتا دم و قدم دوار پا حساب دی دلتا خلق پا جلا جب پوهیگی چه حق جب زدوی نو کامیاب دی سمیوی چه می خبر حیرنشی دلتا دیر خلق پا غرونو کی اوسیگی دا دیر رنگ خار لگردونو نوراخوا پا چینو و چینارونو کی اوسیگی لاب خونو کی دا تیل و دیوی سوزی او دا خطو پا کورونو کی اوسیگی پا لاسونو کی توپک خلو کی تپیوی جنگیالی دی خوب مینام پویگی چوری نشتا اوسی وچ دی مست رو دونا نی پاتی دی چینه نچی نارونه دو وطن بازان یه نور و خلق اولی ری بلشوی دو غرون و گرن زنگلونا دا وگری دیر سپیچلی سادگان دی پیوه مسکا دا گل غندی غریگی خود جنگ دگر که هم بیاشنز مریان دی پوڑو وڑو خبرو را پاریگی که خبر شل چی پخار که رسوائی دا بیلخ کرو دا پردوی واکمنی دا بس پا هر سکل هر چا آزادی دا ایمان پت او عزت سوداگری دا که خبر شول جنی حس که غاڑ نوری که خبر شول چه خار بیا پرده شوه که خبر شول نشملی نلو پتیشتا نو بوایی چه پاچالی ونه شوه بیا بگوری نغاره برا دنگیگی بیا بگوری و لسون بخوزیگی تندرونه با پشنه اسمان غرزیگی بیا بگوری لقبرونو بلتیگی گیلیتی بلت تیرانو نراوزی بیا بگوری چی خارونو بورانیگی بس یو موج با ده نفرت و ده غصیوی بیا بگوری خایستونو بلتیگی واه پاچا استاخو پرتند خوالی راغلی پاچهی پا دیر و لوی زدونو کیگی چی فکرونا لسرونو نوارشی نتاجونا لسرونو نغرزیگی
د سر درو وطن تبا د سر درو وطن تبا بمبلو مونش وکلا نور کبھی جنگونا آسمان درس وحرال ویگا آسمان درس 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 وحرال ویگا وما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا وما کیا مت دے چپٹو لو کیا مت شینا اے